سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده، اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را به عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگری از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پا بر جاست؟ شما هم می توانید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب می بینین لطفا صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ می‌زنیم با دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. خب بین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستین، ظاهر اخبار از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروق تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
مشروعیت این گروه در نفس
محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشینی افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نسل ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروق به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروق است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات بردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزه، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقام های افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که از دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه، جدال منافی دو شخص بوده از نظر شخصی. البته آقای اکبر نامه را پاره کرد از نظر ما که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه در یک اظهارنامه در سایت سفارت را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمانی ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم، بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداری طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت، اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس عمل رسمی در این مورد نداشتن. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکست همکاری های همسایگی و بشری ببینه بجای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما نشنیدیم که طالبان را
به رسمیت
شناخته باشن.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشوری در جهان تا حالا که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخی از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد. چند هفته قبل مقامات محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادن. چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسمان این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده، اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صحیفه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس‌های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنن، با آنها واخری میکنن و صحبت دارن، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه مون این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از این مقامداران تاجیکستان که مقامداران طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افراد آگاه که صحبت کردیم گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد
بیشتر و مخالف به این بله. صحبت میکنیم
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواستن و خواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد نمیشود که
اما شما یک... گفتیم که هنوز رسمن در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان را تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزه گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدانم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بوده است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، این یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان با یک گروه تندرو سپریدند و طالبان با یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان رو با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن. به گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشون در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم میشه و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتاً روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعاً در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا سوی مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرا منطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرا منطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتاً از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شد. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط هست که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارق را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که با برخی حساب ها بیش از 200، با برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثر شون
سازندگان محمد شریفوف یا مهدی ارسلان سرکردگیش.
بله، گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست، تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها، هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن، امکان دارد که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
ابو جماعت انصار الله،
جماعت انصار الله که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب من قسمی که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودند و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه است که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکن اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناس های مسائل بنیانگذاری توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تأیید شده گروه های بنیادگرا و توریست در خاک افغانستان که اکثر متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتند.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب احمدی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل با تشویق ایالات متحده آمریکا تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق به طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن سلاح‌سازی بتن، ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبا همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این
مشکل ما فکر میکنیم برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
Gracias. دا ونی مهم پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یوه میاشت واوخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمندو جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوا جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځلې طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو در شرایان و منافقات او شیطانت تی چی در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پا میانسی و منافقات او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع را منستسی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتله چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وختي لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پوهنتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در این دا ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خرغلاست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کوي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې ارزښت کوو. که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی سي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی سي، راسي او که نه، په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تاسو کار کوئ. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونه، ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید ووایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکړي او سفارت یې ورکړي، او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډي کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار دا نه ده.
بل خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیات هیوادونه استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د یو ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزوره معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېره مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډېر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهاد نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمېر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره اپلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی وه.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجال کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه یې واویا تړل شوي دي. او له خبریالانو سره هم تیر کال 1300 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1300 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله ننګونې ډېرې شوي دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بل خوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګورئ.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمحال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوه یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان همراشن سوالات داشته باشن چې نه از لحاظ روانی کمی مشکل دارن
زینی چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا شوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي
long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډې وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی د وی پی سي په اړه ازغرده خبره نشي کولی او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د یو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډې ووهي دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکو کې رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلابیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړي دي د هر ولایت په بیلابیل سیمو ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د سار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغښت دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبې ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړې ده معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینه په ورته بندیز لګېدل په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي د خدیجۃ الکبرى نندارتون ته ورټول شوي خزې سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره ښه بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې وه په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته خودل شوی او د بازار نشتون لامل تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لږو عایداتو لامل خپلې غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتل د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوپارول چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحتي ریګ او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
خپل شرمیگم ترے
They want money? Yeah. Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو مېلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پېښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دي؟ نو دا خلک راټول
شوی اوسه غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دغه ده چې دا موږ به د مشرانو راټول شوی چې موږ دغه دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ په یو حیات راوسی دا خلک دا ولس ژغ واوري چې دا وسلته څنګه مشکل پیښ
شوی. څه وحشت شروع دي؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګندی اړیکې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې موندل شوی دی. بلخوا ازادي راډيو ته د پکتیکا جاني خيل ولسوالي ل جلال زو کلی څخه ویډيو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. دا ازادي راډيو ل پرټونو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو دا غصب بللې خو لانجت ری جوړه شوی. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي. خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا چې څلرم جلد کې په دغو ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې له ما سره معاملې د غاصب وکولای غوته غوږ نه
او پر ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستاني مسؤولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشري فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وتلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکي وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیز کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اووم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هره جمعه ماښام خپل اووم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره له سعید شینواري سره مه هېروئ.
درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
Give her this hour, check her virginity.